درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مخمنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو پر سر جنجال اوس هم پر ځای پاتې دی او نن هم د ولسی جرګې استازي ونه توانیدل چې دا موضوع حل کړي. همدارنګه په یو بل رپورت کې مو لدی خبرو چې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ به وکړي. خو مخکې لدی چې ریپورټونو ته ورشو په مخړې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زئی دروري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. هرګ وایي په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي او د پاکستان صدراعظم د هند صدراعظم ته په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. یونما نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د مې په 20 د هلمند په ګیرشک او د کونړ په څوکۍ ولسوالیو کې 14 ملکي وګړي چې 15 او ماشومانو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. یونما د جګړې پر خوا وږغ کړی چې د جګړې اصولو ته دې پام وکړي او ملکي خلکو ته دې تاوان نه اړوي. د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ارګ ویلي چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤولو چارواکو ته ځانګړي سپارښتنې سوي دي.
در جلسه دیروز شورای امنیت
ته وایي د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې پر دې خبرې شوي او پریکړه شوي چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډې ته خپله طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په مني کې وشوې خو په غزنی کې امنیت خراب و او له دې امله په هلته انتخابات ونه شول. د غزنی د ناامنه ولسوالیو یو شمېر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبه په ورځ 30 میلیونه ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور ازادي راډیو ته نن وویل
د وای د شنبه په ورځ د 30 میلیونه امریکایي ډالر په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
د کابل په سرای شاهزاده کې نن سل امریکایي ډالر سهار پاتې سل افغانۍ ماتېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د هند حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د داسې هڅو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي ملاتړ کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار نن د هند له ول ورډ په پلاوي سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هندي پلاوي همداراز هغه رپورټونه چې په هند کې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خپاره شوي دي ویلي دي چې د هند د دولت رسمي نظر نه څرګندوي. هغوی ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي راشمیرنه کې د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړې ده. غنی په یو ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکاري پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پلایلی څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې سوی دی. د ټاکنو ته تر ډیره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پښتنې په توګه کتل کیږي. په هند کې ټاکنو شپږونی دوام وکړ. د رپورټونو پر اساس په هند کې د مودی په مشرۍ ګوند بھارتیا جنتا د پارلمان تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن په هند کې د نریندر مودی د ګوند د بری مبارکي ویلې ده. عمران خان هم ویلي چې دوی له هند سره د اړیکو د پراختیا په تمه دي. په سربیا کې چارواکي وایي چې دوه پناه غوښتونکي په ولاری موټر کې مړه موندل شوي او دوه تنه په سخت حالت کې په روغتون کې بستر دي. د چارواکو په وینا دا کسان د هنګري سرحد ته نږدې په دغه لاروي موټر کې موندل شوي دي. د سربیا پولیس وایي چې د لاروي چلوونکي د سه شنبه په ورځ دوه تنه په خپل موټر کې مړه او دوه تنه په ډیر نازک حالت کې موندلي وو. د روغتون یو چارواکي د ازادي اروپا د بالکان د هیوادونو خبریالانو ته ویلي چې دا پناه غوښتونکي په لاروي کې په یوه بار سوي ټانکر کې ساتنګي شوي وو. دوه تنه یې مړه شوي دي او دوه په روغتون کې د عاجلې برخې بسترې دي. ډاکټرانو ویلي چې یوه د چهارشنبې په ورځ سا ورکړه او دوهم بېګا مړ شوی دی. د افغانستان، سوریې او د افریقا د یو شمېر هیوادونو زیات کډوال په وروستیو څو کلونو کې د سربیا د لارې هنګري ته په قاچاقي ډول د تیرېدو هڅې کوي او غواړي چې په دې ډول اروپایي اتحادیه ته ځان ورسوي. او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فرمان نن نافذ شو. د نوي فرمان پر اساس د اوکراین پارلمان دغه کیږي او د جولای په میاشت کې به په هغه هیواد کې له سره پارلماني انتخابات وي.
خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال نن هم په ولسی جرګه کې دوام درلود خو حل نه شو. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. په غزنی کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ د امنیت په وضعیت باندې د غزنی ولایت د امنیه قومندان سمونوال محمد خالد وردک سره غږیدلی چې په یو برخه کې وایي طالبانو ته په دې ولایت کې درنه مرګ ژوبل اوخته.
اوس د دوه نفره ته یو ځای کېدای نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دې به دا د ضربات کم هم نه شي.
نور رپورټونه به هم ولرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په راروان نړیوال جام کې ګډون کوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. په پام کې وا چې نن د ولسی جرګې غړي د ګمارل شوي پلاوي پر پریکړه رایګیری وکړي خو د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شول. اکرام الله اکرام پری رپورټ لري.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامسته شوې شخړه نه ده حل شوې او د پنجشنبې په ورځ هم د دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پریکړې ته رایې چونه وکړي خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وایي
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یوه رای په تالار کې رایګیری وکړو خو نتیجې ته ونه رسېدو او شنبې ورځې ته پاتې شوه. ښاغلی رحماني وایي 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي خو د ولسی اړخ وایي چې باید صندوق دې کېښودل شي او رایګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بې نظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې 22 کسیز پلاوی وګمارل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ده د غپلاوی د کارونو پاړوي
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلور مورید لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پرېکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونې پرېښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل ده.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استازی ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلي رحماني پلوی دی وایي د ګمارل شوي پلاوي د پرېکړې له مخې ښاغلي رحماني رئیس دی او د ده په خبره د پنجشنبې په ورځ د 130 غړیو لاسلیکونه راټول کړي چې رحماني د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کینوي.
لاوی خپل پریکړه اعلان کړ او د رایو په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د 124 رایو په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوې.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت ستومانه کړی دی. د هرات د خلکو استازی سید عظیم کبرزانی وایي
راځئ چې یا سری یا علنی رای ورکړو، د حل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړی، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني 123 او اصولي 550 رایې خپلې کړې وې. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په امریکا کې یو څېړنیز اداره وایي طالبان د سولې په مذاکراتو کې صادق نه دي. دا یو څېړنیز انسټیټیوټ دی او یو غړی مایکل روبین دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته د سکایپ له لارې وویل چې د طالبانو د ډیپلوماسۍ او عمل ترمنځ توپیر موجود دی. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا له طالبانو سره په مذاکراتو کې غواړي په خپله خوښه د سولې تړون لاسلیک کړي، خو طالبان یې نه مني. نور د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د انټرپرایز په نوم د یو امریکایي انسټیټیوټ غړی وایي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د تیرستلو ډیپلوماسي پر مخ وړي او له هغې جګړې ته د چمتووالي په هدف کار اخلي. مایکل روبین چې د دغه امریکایي انسټیټیوټ یو غړی دی، د پنځمې په ورځ د سکایپ له لارې په کابل کې وی ناستې ته په دې اړه وویل:
طالبان په ډیپلوماسۍ کې یو څه وایي خو په عمل کې بل کار کوي. هغوی له ډیپلوماسۍ د مقابل لوري د تیریستلو او د جګړې د چمتووالي په هدف کار اخلي. د بیلګې په توګه هغوی په 1995 کال کې ژمنه وکړه چې په هرات به حمله نه کوي، خو دوی دا کار وکړ. ډیری په واشنگټن کې دا هیر کړی چې په 1996 کال کې طالبانو د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د مذاکرې په حال کې وو، خو پر کابل یې حمله وکړه.
د مایکل روبین په خبره طالبانو له امریکا سره تر دې وړاندې هم د اوسامه بن لادن د منځوي کېدو او د ترهګرو د روزنځایونو د بندولو ژمنې کړې وي، خو عمل یې پرې نه دی کړی. ښاغلی روبین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیم د کارونو د ارزونې په اړه یوه مقاله هم وړاندې کړه. نوموړي په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې چې د ټرمپ د ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له پخوانیو مذاکراتو معلومات نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د قطر پایتخت دوحه کې شپږ پړاو خبرې شوې. په دغو خبرو کې په څلورو مواردو ټینګار شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو غتل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارول، بین الافغاني خبرې او اوربان پکې شامل دي. خو لا هم دواړه لوري کومې نهایي پایلې او توافق ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکی وحید مجدد چې په دې ناسته کې ګډون کړی وو وویل چې د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ تر دې دمه په خبرو کې د سولې د تړون جزئیات معلوم نه دي، نو ځکه سره هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ستونزه له طالبانو سره دا ده چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون په خپله خوښه لاسلیک کړی او دغه تړون ډیر موارد اخلاقي جنبه لري، نه حقوقي، چې امریکا ته الزامیت متوجه کړي. په داسې حال کې چې طالبان داسې څه نه مني. دا چې د یو پړاو مذاکراتو خبرې تر 14 ورځو هم رسیږي لامل د مسایلو جزئیات دي چې باید پرې خبرې وشي.
جزئیات مسائل است.
د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ د غړي مایکل روبین په مقاله کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د رول یادونه هم شوي او ویلي دي چې پاکستان باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه د مایکل روبین د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیروز سیسی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ وایي طالبان د سولې په مذاکراتو کې صادق نه دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا خبره د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لوري دا ډول څرګندونې د دې هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت ساروان او پاړی تفصیل.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریس خلاف وویل چې هیواد د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلی کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم له طالبانو سره خبرې کړې او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریس کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، په مذاکراتو کې شامل نه وي، سوله ممکنه نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هر لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغییر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغییر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالتونو هم تر دا اوسه پر دې باندې چار اچولی، پر دې ټینګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکرات کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوې وه چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت د شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرسیال او د اجرایه ریاست لومړي مرسیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
د جلسې د روز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکې غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه سوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات له دې عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره شي. د ولسی جرګې په اوولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره شي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیر زغونه چې په همدغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کوره فاصله سمې چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید د ټولنې سره حل فاصل شي، بعد هغه بیا د موضوعاتو باندې چرس تصمیم کیږي.
له غزنی پرته د افغانستان د درې درشو ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره سي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي، څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای کیږي، او په دې اړه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. اخوا د غزنی ولایت امنیه قمندان سلمونوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوې چې په ولایت کې امنیت په نسبي توګه ښه شي، او دی وایي چې هڅې پیل کړي او زیاتې سیمې د وسلوالو نه بېرته نیولې دي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خواجه مرید ته ساوه چې په نامه د جنګل باغ، هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. او بل ساعه د منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل، هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د حوزې سې او مبس هغه سره مکمله امنه شو. او په غوزه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پزل د خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت پښتانه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم پراخه شي، کارونه هم پروان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و، هغه کمښت پوره سوی ده که څنګه ده؟
یا شته دي، تقریبا څه کمبود لرلی موږ په تشکیل پوره دی، اندک کمبود لري چې هغه هم انشاءالله اوس د خلکو توجه راوکړي. د غزنی کې امنیت دی، هر څوک راځي، د ورځې تقریبا موږ د 10 نفر سره موږ موافقه کړې چې د دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دوی وظیفه واخلي.
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي. څه فکر کوي چې دوی طالبان څومره ځپل شوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې؟
دلته ډیر خارجیان غلي و، دوی تصمیم لرله چې غزنی ولایت ته سقوط ورکا. خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ته راغله، د مرکز حمایت چې د موږ سوه هوایي ضربات شوي دي، طالبان درنه طلبات وقتی دی یو مثال به در توان چه دی بند سرده که چه دری درش نپره تن پاکستانی و چه دی باین پاگو که لارن او نور پا اندرو که پا گیلان که پا مقر که په کرباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي. اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دی شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څه خبرو ته کېنه دي.
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي. تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوشته نه ده؟
بله اوشته ده. مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده، په غزنی باندې ده، چون د خلکو ډیر تشویشونه وو. نو باید دې ته تدا ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت ولې او دې باید په آرامه فضا کې وزوند
وکړي. ازادي خبری مجله اوري.
د خوست د مرکزی لیسو خونځوی لسکونو خونکو د کاری اتصاب او پرلت وهلو ګواښ کړي. د چولې د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو خونکو د بې اعتراضۍ غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته دیارلس کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفي ویشلي، خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو خونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبه ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي آزادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی د دیارلس سوه پنځه اتیا کول نه په باندې کور شروع شوی دی، خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نه شوه. خو موږ ته وعده وکړل شوه د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف پریزو پلی بشي بیا پلی نه شوه، او بیا وعده وکړه چې دا پروژه به په پنځلسم د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوست د معارف ریاست په رهبرۍ کې ده. هغه هغې ټاکلي کمیسون سره چې والي ټاکلی دی د هر ارګان نماینده پکې کېدی، هغې سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ورباندې یوه نیمه لسیزه تېره کړه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا کرکټ په نړیوال جام کې چې د می په دیرشمه نیټه په برتانیا کې پیلېږي د افغانستان لومړی سیالي له استرالیا سره ده. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې تر بل هر ټیم د مقاومت وړ او د پام وړ سیال بولي. رضوان مراد پرې رپورټ لري.
تر نړیوال جام دوه میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس آژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي، خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډېره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د یو ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه پا په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولای شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي:
د ټولو ټیمونو وړتیا ته په پام زه فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبرې مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبرې مجله لا پاتې ده. سید سمیع عباسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین، سلام و شام.